څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ستران مختوړي شی چاري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې پروان بهیر کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مصالحې عالی شورا د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. افغانستان او تاجکستان د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا خبرې کړي او امریکا وایي روسیا لا هم د دوی په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر وایي د سولې په خبرو کې پایله درلودې او پرمختګونه یې کړي دي. عبدالله عبدالله که څه هم په دې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ ته یاد اشاره ونه کړه، خو هیله یې وښوده چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي.
په تیرو ورځو کې خبرې شوې، داسې ګامونه پورته شوي چې مثبته پایله یې درلوده. زه یقین لرم چې د افغانستان خلک به خپل ارمان ته چې سوله ده ورسیږي.
نوموړي دغه څرګندونې د سولې عالي شورا د پخواني مشر او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د نهمې کلیزې په یاد غونډه کې وکړې. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شپږ ورځې مخکې په دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسولزاده سره په خبرو کې په امنیتی، سیاسي او اقتصادي برخو کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. دغه ملاقات نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشو. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، په دې غونډه کې پر دې هوکړه وشوه چې دواړه هیوادونه د اقتصاد، انرژي، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پروژو په طرح او عملي کېدو ورته لیدو کتو ته دوام ورکړي. ښاغلی اتمر د تاجکستان د ملي امنیت شورا له عمومي منشي سره هم لیدلی او دغې لیدنه کې د ګډې پولې په خوندیتوب او د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي خبرې شوي. حنیف اتمر پرون په یوه دوه ورځني سفر تاجکستان ته ولاړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان وژلې دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سرې قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوی دی.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سرې قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان سره دین صادق سره یو ځای وژل شوی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکره کې لازمي شو. د افغانستان کابینه څه موده وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې و، خو ولسمشر محمد اشرف غنی بیل دی چې د ولسی جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي، د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې د تعدیل د فرمان له لارې توشیح. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنو حادثو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر اوري پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنامه کړي. ښاغلی اوري زیاته کړه، روسیا له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینه ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بولي چې وایي روسیا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی کړي. د ازبکستان حکومت وایي دغه لته پر نړیوالو الوتنو لګول شوي بندیزونه د راتلونکي اکتوبر میاشتې له پایله لرې کیږي. چارواکو پرون وویل د ازبکستان لارې به یو ځل بیا نړیوالو ګرځندویانو ته پرانستل شي، خو په دې شرط چې سیلانیان د کورونا ویروس د مخنیوي سپارښتنې عملي کړي. ازبکستان د روان لمریز کال په مارچ میاشت کې هغه مهال خپلې پولې وتړلې چې کورونا ویروس خپور شو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسیون چې پرون د سپتمبر په 18 غوره شو د خپلو څیړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسیون به د اګست په 9 د بلاروس د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دې انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د بلاروس په بیلابیلو سیمو کې د لوکاشینکا پر ضد پراخ اعتراضونه وشول. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو را په دې خوا په واک کې دی. او وروستی خبر همدا چې د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ په هند کې لومړنی آنلاین پلورنځی فعالوي. د ټکنالوژۍ دغه شرکت هڅه کوي په هند کې چې د زیرکو ټلیفونونو له لویو بازارونو څخه دی د خپلو تولیداتو پلور زیات کړي. دا مهال اپل له نورو شرکتونو سره په همکارۍ په هند کې په آنلاین ډول خپل توکي پلوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر مو د سولې په خبرو کې لپاره مختګ خبروي. د عبدالله د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په خوست کې د کورونا د مخنیوي لپاره نوی هڅې پیل شوې.
دا جامه په داخلي دوده مونږ ته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کورونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په نړۍ کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیونه واوښت. په کونړ کې د کبانو د بچیانو روزنه پیل شو.
د بچی تولید شروع دی تر شپږ لکه خوښه پورې هم دا اوس موږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وی چې په بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه پرمختګ شوی او ځینې پایلې هم ترلاسه شوې دي. عبدالله د سرګندونې د جمعیت د پخواني مشر او د سولې د عالی شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وشل کېدو په نهم تلین کې نن په کابل کې وکړې. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم ګډونوالو ته په خبرو کې پر هغه څه ټینګار وکړ چې د پتمنه سوله وبلله. دا سرګندونې داسې مهال کې چې اونۍ وړاندې له طالبانو سره د دولت په پیل شوې مخامخ خبرو کې نن دمه ده. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
عبدالله پر سوله او خپل منځي پخلاینې باور پیوه اونۍ کې دا دویم ځل لپاره راغبر کړ. په خطر کې د بین الافغاني خبرو په پرانیست غونډه کې د ښاغلي عبدالله په خلا کوونکې لهجې ځان ته پام اړولی و، خو اونۍ لا نه ده تیره چې په هغو خبرو کې د لومړني بری خبر هم ورکړ. عبدالله چې په کابل کې د برهان الدین رباني د نهم تلین غونډې ته غږېده ویل چې له خبرو نه لومړنۍ نښې ډاډمنونکې دي.
په تیرو ورځو کې مذاکراتي پلاوو خبرې درلودې، قدمونه اوچت شوي، پایلو ته رسېدلې، اوس هم بحثونه روان دي. زه یقین لرم چې د خدای په مرسته به افغانان دې ارمان سولې ته رسیږي.
ښاغلي عبدالله وویل اوس د سولې لپاره فرصت رامنځته سوی چې باید سمه ګټه ترې واخیستل سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم چې غونډې ته غږېد پر سوله او پخلاینه ټینګار وکړ. هغه په خپلو خبرو کې مقابل لوری یعنې طالبان وهڅول چې د ده په وینا جګړې ته نه ووایي.
د یوه افغان او افغانستان، یوه نظام او یوه واحد بیرغ لاندې راټولېدل د دې لامل کېږي چې موږ هیڅ څه له لاسه ورنه کړو. څه چې د طالب او جنګیالیو په نوم دي بیرته هېواد ته راستانه شي او د یوه بیرغ لاندې په یوه صف کې د سیاست، دین، جومات او مدرسې له لارې سیاست وکړو.
سیاستوالو د جګړې د درېدو لپاره اوربان یو ځل بیا د یو مهم ټکی په توګه یاد کړ، هغه څه چې طالبانو ورسره تر اوسه هوکړه نه ده کړې. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق وویل چې د اور بندېدا د پخلاینې لار ژر پرانستلی سي.
له دواړو غالو زموږ غوښتنه دا ده چې کله چې مذاکرات پیل کړل اور بند دې مخه کړي، وینه تویول او ورور وژل بند کړي، سو سولې او مذاکراتو ته فضا برابر شي.
د جمعیت ګوند مشرتابه کې د برهان الدین رباني ځایناستي او زوی صلاح الدین رباني سره لدی چې د سولې هڅې وستایلې خو د سمبالښت او سنۍ باڼه یې نیمګړی وبلله. د افغانانو خپلمنځي خبرې په کوچنیو ډلو کې له تېرې شنبې راهیسې په دوحه کې روانې دي او ټاکل سوي د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته سبا له سره پیل سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د 2019 میلادي کال د سپتمبر په شلمه په کابل کې د سولې د یو قاصد له لوري په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو او وروسته د وخت ولسمشر حمید کرزي د سولې د شهید نوم ورکړ.
د افغان سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو د ثبت شویو پیغامونو یوه برخه هم په روانه خپرونه کې وړاندې له تاسو سره شریکوو او تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط اس ام اس راواستوئ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی دی چې بنسټپاله ډلې پلان لري چې یو شمېر اهداف په نقشه کړي، په ځانګړي ډول پر ښځو بریدونه وکړي. په دې خبرداری کې دا نه دي ویل شوي چې کوم سازمانونه د داسې بریدونو پلان لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیره اونۍ ویلي وو چې ځینې ورانکاري هڅه کوي چې د سولې خبرې ګډوډې کړي. اسوشیټډ پریس اژانس سرګندوي د امریکا د سفارت په وینا افراطي سازمانونه غواړي چې په افغانستان کې بیلابیل اهداف په نقشه کړي چې ډېر خطر هغو میرمنو ته متوجه دی چې په حکومت کې کار کوي، په مدني ټولنو کې بوختې دي یا بشري فعالان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید له کورونا وبا څخه د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونو ته جدي پام وکړي. دوی داسې اندېښنه لري چې د ژمي له رارسېدو سره شي بیا کورونا ویروس زیات شي. روغتیایي مسولینو دا څرګندونه د دې ولایت د ګوربزو او تڼیو په ولسوالیو کې د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریس کاروان پر مهال زموږ خبریال نجیب الله الوخیل تکړي.
په خوست کې هم روغتیا پالان د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوي احتمالي څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي. روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کورونا د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره د مرکز او ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو په تجهیزولو او مخکې له مخکې د لپاره د بسترونو په تیارولو بوخت دي. د تڼیو د سور کوټ په سیمه کې د خوست د عامې روغتیا د ساري ناروغیو د برخې مسؤل ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل
هدف داو چې باید اما په هوای هم وشي د دې سره څنګه خلک هغه فکر چې کرونا ختم شو بلکې ختم نه دو دوهمه صفایره روانه ده ژمه په داخلي دو ده نو د لکباله مونته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کرونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ او کلینیکونه مجهز کړئ. د کرونا لپاره باید ځنګړي بسترونه ولرو.
د کرونا وایرس د دویم احتمالي څپې د خبرونه په پور پدې موټر کاروان کې اوشمیر دینی عالمان هم په کېول. دینی عالم مولوی شاه محمد محمدی ویل
د کورونا مرض شدید سفر روانه ده او موږ دغه په ارتباط باندې ګوربز او تڼۍ ته سفر کړی ده. دا مرضونه مخکې هم ته شهید نو رسول الله صلی الله علیه فرمایي د جزا مرض او د دغه مهلک مرض یا د کورونا مرضونه داسې تخته لکه د مزرین چې توسل لري تخته.
د تڼۍ ورسوالۍ دوه اوسیدونکي فرید الله جمال زای او عمر جان درمان وایي تیر ته په کتو پر اختیا هم کورونا سخت او باده خودوی زکه په دې وختونو کې جدي نه ګڼل چې فکر وکاو نور نو کورونا ر افغانستان او نړۍ محو شوې ده.
دا دویمه صفه چرونه د مونږ ته ما په هواي روکو په دې براخ کې او مونږ په انده کې په سلام رات کوو، ماسک پی کرو، وسونه به مينځو. دا طبي کوم سپارښتنه چي دي دا به مونږ خپل په عملي کوو.
مونږ لسونه باید په صابون سره د شلو سنل لپاره پرمینځو، ماسک کرو. کوم ما په هواي چې مونږ ته دلته تر سره شو دا باید مونږ کلیو کورونا کې نور مشرانو ته زمونږ غمزول ته هم وایو ترڅو د دغه ناروغۍ څخه مخنیوي شوي.
ټولنیز فعال او عام پوهاونکی قاری عبدالسمد وایي هغه څوک چې کورونا او نورو ناروغیو په اړه بې پروايي کوي نور خلک ورڅخه زیانمنېږي.
نو دا خلک چې څوک بې پروايي کوي، بې اغتنايي کوي، دا خلک ضررناک دي. دا مرض لکه ټیبي شو، کورونا شو یا داسې نور مرضونه شو باید دغه خلک جدي ځانونه وساتي او سخت پابندي وکړي د مسایلو.
بلوري ته د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې د هوا سړخ د کورونا وایرس په خپرېدو کې د زیاتوالي سبب شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شاوخوا 9000 کسان په کورونا وایرس اخته او نږدې 1400 کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو دا شمیر رسمي دی او باور دارئ چې غیر رسمي شمیري ښایي تر دې لوړې شي. د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي د دغه ویروس دویمه څپه به له لومړۍ هغې خطرناک وي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلانو خلکو ته د کورونا ویروس په اړه عامه پوهاوی روغتیای مسولان خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او روغتیای مسولان اندیشمن دي چې د ژمی لاره رسیدو سره ممکن په کووید 19 ناروغي بیا د خلکو داخته کېدو امکانات زیات شي. للوی سره په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي داخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحد ایالات، هند او برازیل هم په کرونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړ. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوښتی او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز پوهنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټسټونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحدو ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,300,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداری زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کرونا نږدې 15 میلیون مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټسټونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کرونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کرونا د ناروغانو شمیر له 1,050,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,310,000 او د مړو شمیر له 33,300 اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې اوسل بیا یو شمېر کسانو د افغانیو پر ځای په پاکستاني روپیو پیر او پلور ته مخه کړې ده. دا خلک وایي چې په دې کې ګټه ده. مسؤولین څه وایي؟ لترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
فایترین کوټ کې د سیمه ایزو چارواکو له لوري د افغانیو د رایې جولو د میاشتو میاشتو هڅې اوس اوبو لغو سوي. د سیمې اوسیدونکو د څو میاشتو په تیرېدو سره یو وار بیا په پاکستاني روپیو پیر او پلور ته مخه
کړې.
و د شکلن عبدالظاهر چې د کور لپاره خوراکي توکي اخیستي، ازادي راډیو ته ویل چې ځکه یې په پاکستاني روپیو سودا اخیستي چې په ترینکوټ ښار کې په افغاني د توکو نرخونه کنټرول نه دي.
کلدار باندې اوس اکثره سوداوي شروع دي، ولی افغاني چې دکانداران ته وروي، دکانداران یې د کلدار په قیمت څه غواړي. هغه اول ګش افلاده شه افغاني چې روانه سره پرته افغاني اوس بند ده. اوس بر د کلدار یار سره شرط دکاندار سره افغاني ونیسي، افغاني د کلدار په قیمت ترسافي، نو موږ مجبور یو چې ورته کلدار وچلو او د کلدار سودا د خلکو سره وکړو. کلدار باندې اوس موږ اکثره شانه نیسو.
خدای وازي عبدالظاهر نه دي چې مجبوري ورځي اړ کړی او د خپل هویت پر ځای په بهرنی اسارو پیر او پلور کوي، بلکې محمد قاسم هم وایي چې دکانداران او سرافانو مجبوره کړي چې د افغاني پر ځای په پاکستاني روپیو باندې پیر او پلور وکړي.
اوس د شو په نیمه باندې ونو خالته بیرته بیا تاوانی ولست ما په هوای وسی یو څه شان ورته ځان سي افغاني په داس ته هر څوک وایي چې په جو کې افغاني وینه کالداري. اوس ما د خلکو سره د لیږي وای د افغاني چې دا به برکت ورکوي، ځکه دا د ذهن باید واوري نه.
دکانداران هم د خلکو خبرې مني چې په امیدا په غنیو توکي څه اندازه قیمت دي خو پړه یې پر صرافه نور غورځوي
په افغانیو په څوره کوي
احسان الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دکان لري ازادي راډیو ته وویل چې صرافه نور څخه امیدا په غنۍ په ټیټه بیې د غټو لوټونو په بدل کې غواړي نو په امیدا په غنیو توکي څه اندازه قیمت دي
په اوسه لامل دغه دی چې دلته د افغاني اوازې سره وروکې سولې نو دغه یوازنی لامل دی چې دلته دغه اوازې سره وروکې سولې چې نوره کالدار هم چلیږي اوس خلک چې په زیاته کچه باندې دلته اوس افغاني اوس کمه ده د نسبت تر پخوا پورې او اوس چې دی کالدار اضافه کېږي
بل خوا بیا صرافان دا نه مني چې ګڼې دوی دي د مشتریانو څخه په ټیټه بیې افغاني او یا هم پاکستاني روپۍ بدلوي د شاروالی مسولین هم نه مني چې ګوندی په افغانیو جین نرخونه کنټرول نه وي د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانۍ د ترویج لپاره ټولو دولتي ادارو په ګډه کمیسون جوړ کړي او دا موضوع څاري او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په بهرنیو اسعارو په ځانګړې ډول په پاکستاني روپۍ باندې پیر او پلور وکړي
همدغه بحث کې موږ خپل یو مشخص کمیټه لرو هغه کار کوي موږ به دغه لا کوي کو او ګرندیږي کو چې خپل کارونه ته د لږ چټکتیا ورکړي او همدې برخه کې دی کنټرول او اصلاحات
راوځي د ترینکوټ اوسیدونکو وایي که دولت د توکو قیمتونه کنټرول کړي او صرافان پاکستانی روپۍ د هیواد د نورو بازارونو په بیه د افغانۍ په بدل کې ورڅخه واخلي نو هیڅ کله به هم په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه ونه کړي
په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی دی په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری د ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د کبانو فارمونو له پاکستانه د ماهیانو بچي راوړل چې تلفات به هم زیات وو روح الله انوري له اسداباد راپور لري
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره دې سره به له پاکستان او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوښې واردول راکم شي په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په تجربه زمګه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړی چې اوس مهال په کې د لکونو په شمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هجري ان شاء الله کامیاب ده همدا اوس د بچي تولید شروع دی تر شپږ لکه خوشه پورې همدا اوس مونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی دغه پروسه جریان لري
عادل وایي تر اوسه په کونړ کې د کبانو د روزلو لس شخصي فارمونه موجود وو چې هغوی به د کبانو بچي له بهر راوړل چې تر دې ځایه به زیات مړه شوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو
تر اوسه پورې مشکلات زموږ عمده ده او چې موږ هیچري نه لرله د میانو بچي نه لرل بچي به زیاتره د بهرني هیوادونو نه راتله چې هغه به زیاتره تلف کېدل
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو یو جریب ځمکه کې شل فارمونه جوړ کړي دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي کوخه کوي چې نور فارمونه هم جوړ کړي څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچه راکم کړي محمد نبی لنزدي دولسیزو د کونړ مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو فخولو دکان لري اوس پنځه کړای پتی د کونړ د غرونو د چیړیو اور لمبي وهي پلاس کی پاکړی کبان نیولی او کړای ته یې محمد نبی وای هر ورځ تری خلک د کونړ سین کبان غواړي خو دغه میان په مشکل پیدا کیږي
زیات تر هم دغه د کونړی سین میان خلک ته پوس کوي خو هغه میلاویږي خو کم کم زراعتي میان هم شته دی لا بیا ډېر دی لکه دلته فارمونه دي خو رسیدګي دوی نشي کولی ورته کم دي فارمونه دلته
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچۍ او نورو ځایونو څخه وارد شوي کبان پخوي خوله حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به له یوې خوا له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لورې به د دوی بازار هم وغوړېږي خلک وایي د کونړ د سیند په اوبو کې د غټو شوو کبانو غوښه بیل خوند او بیله مزه لري د سیند په غاړه په بیلابیلو ځایونو کې په لسګونو د کبانو په خولو دکانونه شته دي چې خلک ورته له لرې لرې ځایونو راځي او دلته کونړي مایان خوري. محمد ابراهیم له جلال آباد څخه راغلی وایي
چې کله میلمانه یا ملګري رانه غوښتنه وکړي چې مایان خورو نو موږ کونړ ته راځو. اول خو کوشش دا وي چې دلته د سیند مایان پیدا کړو او که بیا د سیند مایان نه وي نو دلته د مایانو فارمونو ته ځو، اولتنه مایان اخلو. د کونړ د مایانو ځانګړتیا دا ده چې دا ډېر زیات خواږه او مزیدار دي.
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مایانو د روزنې کار وده کړي، خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
پتلا خبرې کوم د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه. زما پیغام دا د سولې مشرانو ته دغه دی چې ډېر یو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي، نو یو مین څه خو د الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول دي. د طالبانو سمون دا هیله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي، یو څه غوښتنې سره کمې کړي، حکومت ته خو هم دغه هیله ده. او که بیا دې امریکایانو دې نړیوالو برته مخ را واړوي دې افغانستان ته، دا کندو کفن د افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله
د کندهار ولایت تفنجواری ولسوالۍ د مچیانو سیمې غږولی دی. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې دپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي، الله پاک د خیر جوړ افغانستان ته راولي.
قاري احمد یم د هرات څخه، دا پیغام یې لږم وروره. خدای پاک دې وکړي چې دا صلح ژر راشي، موږ صلح ته خوشبینه یو. انشاءالله چې صلح به راځي، ټول مسلمانان ټول افغانان دي ورشتایی دی نکی سل فسلش انشالله سل حراجی و افغانستان تا چوک دی ورشتایی نکی او که چوک مثلا سل حنگواری دا دوی تا خمور دا خواهش که و چه دا مذاکرات سرکی چه مقصد دا خبر دی نسرکی چه آقا دا سلح دا متیدو سبب بگردی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم د ازادي رډو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو. او نن د سپتمبر 13 ده، د مساوي حقو زحمې د ورکړې نړیواله ورځ ده. په دې اړه به هم واوري، خو اوس ازادي رډو ته ستاسو راغلي سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لننګرهار پر استولې سمس کې لیکي د مذاکراتو دواړه خواوی باید د هر څه مخ تر هر څه مخ کې د تاوتریخوالي په بندیدو سره توافق وکړي. شریف الله هلمند لیکي بین الافغاني خبرې د افغانانو لپاره د امتحان موقع ده. راس محمد انوري له قاسم بازار لیکي اول باید تلپاته اوربند وشي. خلیل احمد خپلواک له ناوې ولسوالۍ لیکلي دي اول باید جنګ ودرېشي. اختر محمد شاهین له شاجوی لیکي خلک د سولې خبرو ته خوشاله دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دي د سولې پر خبرو اونۍ واوښته خو هیڅ نه دي کړي، باید اوربند یې کړی وای. بشیر حبیبزی له عزر لیکي هیله ده چې سوله راشي. عبدالعزیز غالب له مارجې لیکلي دي طالبانو ته باید ترهګر ونه ویل شي ځکه چې د سولې خبرې روانې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي د سولې د خبرو برخوال باید لومړی اوربند وکړي. قاری محمد مدني له واما ولسوالۍ لیکلي دي حکومت غټه ساه وکړي چې د سولې په هیئت کې علماي کرامو ته ډېره برخه نه ده ورکړې. نورالدین الازار منګل له ګردیز لیکلي موږ اوربند غواړو. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي که طالبان ژر تر ژره اوربند ونه کړي دا د دې معنا ده چې دوی سوله نه خوړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو او لکه څنګه چې یادونه وکړه نن د سپتمبر 13 د مساوي حقو زحمې د ورکړې نړیواله ورځ ده په دې اړه تر لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکو لنډ خبرونه اسد الله لودین اوروي
د مصالحې عالی شورا د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي پرمختګ یادونه ونه کړه خو هیله یې وښوده چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره په خبرو کې په امنیتي سیاسي او اقتصادي برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبره کوي د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نوي الکترونیکی تذکرو کې لیکل کېږي دغه فرمان نن صادر شو امریکا وایي روسیا له هم د دوی په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کوي د اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر کریستوفر وری پرون د اساس جرګې د امنیتي کمیټې له غړو سره په خبرو کې دا خبره ته اشاره وکړه د ازبکستان حکومت وایي د غلطه پر نړیوالو الوتنو لګول شوي بندیزونه د راتلونکي اکتوبر میاشتې لپاره لري کوي د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل او د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ په هند کې لومړنۍ آنلاین پلورنځی فعالوي
نن د سپتمبر 13 د مساوي حقو زحمې د ورکړې نړیواله ورځ ده دا ورځ تر ډیره د نابرابرۍ او د ښځو او سړو ترمنځ د جنسیتي توپیر له امله د حقو زحمې توپیر او د مساوي حقو زحمې د لاسته راوړلو د هڅو په یاد منزل کې شي په دې اړه نور جزئیات له کابل تر رحمت الله افغان پورې پورته
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حقو زحمې د ورکړې ورځ نمانځل کیږي او یا هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لا نه دی ټاکل سوی د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حقو زحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي
هغه ناس چې موږ درلودي بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ غوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکونکي لږ تر لږه 12,500 افغانۍ ورته ورکړل شي خو له بده مرغه د مالی وزارت تر ننه زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی د مساوي حقو زحمې د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کیږي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتی تبعیض دومره نه دی انتر دی چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوي
د ښاغلي احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکي ورکول کیږي او که د کاري تجربې اړتیا وي درې میاشتې تجربه یې هم د منلو وړ ده
په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د مېرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامو لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بله یو تشه دا ده او دا زموږ لومړی اقتصاد سره او په ټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شو او حد اقل باید مستعین شي، خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
ښاغلی مصباح وایي تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بل لوري ته بیا د مالیې وزارت وایي دا وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالی وزارت د ملکی خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لږ تر لږه تنخواوې 2000 افغانیو ته ورسي
10000 افغانۍ برسونه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقونو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګې او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي. تاسو تاسو سیستم هغه چې تکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر توایم. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم د سیلابونو موضوع دی چې مشتر دې ست پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدلې دي او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه مخبره کړی دي د چارواکو سره مرکه هم کړی دي. په دې خبرونه کې بیا هم تاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې په باور. خو یو مسله دا ده چې د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای سي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپیریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسې پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدنی تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کاران سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په پیل کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون باندې برق شي، دغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه باندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بیرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بیرته ورغول شي. او په ځینبند کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو تبعی ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځای چې هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برات ولسوالۍ ځوان دي کلي نه علیزاده یم. ځوان کلي کې بس سیلاب سره راغلی د ډېره خرابې څخه کړې ده. سړکونه یې زوبل کړي دي. د خلکو کورو ته یې ډېر زیان اړولی. د کورو ته اوبه ورغلي دي. هڅه پورې هېڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مساحي کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په بارک کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولي ورسره خو دلته ځوان د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه موږ د امبسګین سیران دی ورسره موږ ته رسیدګي نو د دولت تشکم اله کوم له هغه موشتات او څخه بس مستحق خلکو ته د غوړوي وکي غوته ورسي ورته او سره کونه ډیر ذوب لري دلته سره کونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لري د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده بس نو هیله نه داد او ته دې سامه سروي وتی هم صحیح کو خلکو ته مرسته مرسي. سلام علیکم.
بل از شب خان درنم دي نه د خو ولایت نه د خلکو ټول سوالای ته خام زما پیغام دغه د ورو راته اندلاته د اینس د نره نړیوال ټولنه افغان چې څامره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبوري دی او به خلندري دي کورونه ونوړي دي خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې د افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید د دې ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي نړیوال ټولنه د کوشش وکړي د سره مرسته وکړي سوداګر دي د سره مرسته وکړي. والسلام و رحمت الله.
سلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر وو چې د سیلاب د پولیسو سره باید چې ته هر دولت تر ډیر هدا پر مرسته وکړي ځکه چې دا وو ټول شان ورته ویل دی د کټ معلومات ز خپل لرم دی وی کولنې ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډیر هدا پر ډاډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېر یوازې چې بس سیلاب راځي چې ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید دغو د اوبو څخه کډه وکړي په دې مثال باید چې دا چې ونه وایي چې دا خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې نه راوځي خو په دې مثال سایه ډېر په کار ده باید چې دې هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وخت لا ایستلی شان الله هم باید چې ایستلي پر دا هم پیغام دی وسلام په احترام.
السلام علیکم. خبر کوم
ہلو. السلام علیکم. آزادی راجو سلام سلام لوگر حضر ولسوالی منگل دری پساہ کے سیلابوں نے ڈیر وت دی موٹریں موڑی دی سڑک میں جاڑے کڑی دی اور ٹولی پخیم زکی لندی کڑی تاج نے خواہش کی کہ پوچھ رہے غم اخرا پام نارا نہ بتاو کئی. وسلام.
سلام علیکم. زدی ازادی را دو کر کون کو ته سلامونه وایم. بار له سلام ز عبد الوهید لوګر نه دا پیغام پر اقدام چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سرک دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته ور فورې وته یو دا غلار سیلاو خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې چلا جنې کې دومره د تنګي خراب کړی ده دغه باندې لزر کور شاو خو 15000 کور تا ګور اتاک دا خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دا کومک دی د سرک په هغه د کومک سره و کی یا دا کورونا وهل ته چې دا کومه بستی راغلی دا د خور غریب ته ور کی دا سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ور کی غریبانو ته ور کی هغه سرک بم جوړ شي نورم په ماخه دا ما پیغام ده د ځاخیل او تنګای د سنگنې مشتي نه دالار تر ګرځیدل ده نورم په ماخه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ خوش خوشاله یاست. لنډ پیغام لرم خدای دې چې ما پیغام نشرسي. په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې سیلابو چې ځپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی هغه که د هلمند دي که د کندهار دي د هر ولایت په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او خپل تر وسه کومک ورسره وکړي.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې و د دې موږ هم درته خبر کړه. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو زیان رسولی دی، دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله. البته د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران وي، خو د دغو زیانونو د کمیدو لپاره یو څه کول پکار دي. دا چې څنګه دغه زیانونه کمیدای سي، زموږ همکار نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې د چارو لپو عبدالولي مدقق سره مرکه پرې کړې ده او دا موضوع یې څېړلې ده. لومړی یې ترې پوښتلې چې د پروان په مرکز چاریکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه به راووځي، یعنې مخکې تر مخکې دا وړاندوینه سوې وه که نه؟ په دې اړه ښاغلی مدقق وویل،
د سیلابو راتګ په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر ځان منون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او دا دوه ورځې ډیر کم وخت ته چې موږ هیوادوال ځانون آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې موږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات د سیف سیستم باندې کار کړی ده او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره د یو ډیر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی ده چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانون آماده کړي. په اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډیر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
مدقه صاحب، یو بله موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډیر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي د مشکلاتو سره مخ کیږي. که چې موږ توجه ورته وکړو دغو مسایلو ته او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې ترسره کړي نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ راکمولی شو. شاید سیلاب مخه ونه شو نیولی، ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو سچابیت کې خپل کومه مداخله سي کې باید مسؤلانه مداخله وي. کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کی. او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنه ساحې زیاتې کې تر څو موږ د اوبو په صورت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه.
د چاپیریال ساتنې د چارو پو عبدالولي مدققو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس بس تاسو نور پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو د ازادي رادیو تراسته ولیدي.
ازادي رادیو ته یو جهان سلامونه وایم. ازادي رادیو زموږ د ګډ د چارګانو دی وځو به ولا رادیو ده. زمون د ولایت څخه خبرې کوم. دغه نظامی شهیدانو حق او حقوق زمون په ولایت کې هغه به وځو خلکو ته نه رسیږي هغه واسطه والا خلکو ته ورسېدل هغه وخت د دوم دلیم د به وځو خلکو ته وسه پاتې دي. د ازادي رادیو سره یو جهان نه نه کوم چې دغه زموږ پیغام دی ورسېږي د موږ دی ورسېږي. دغه دی خبره ولله به ولایي زموږ وزیر د اصلت دی ورسېږي. د خبره ولله یو د خبره دی ورسېږي. هیڅوک موږ نه اوري. دغه زموږ سمون دا پیغام لرو. دا لاله څنګه لسنه پر موږ دلته نه رسېږي. موږ په اكو کوک باندې چوک سر ګرځي هغه تواله خلک ټول وخت له دا دی واسي خلک یک چوک اكو کوک په لاکو کوک نه شخصلای دغه موږ د ازادي راډیو سره یو جهان خایس کو دغه چی دغه موږ په دې موږ ماشوم در راکې څنګه خلک دی واسي خلک یو د یو کار خواري نه یو ستنه بلان بچان د لاس ورته بلان موږ هم دغه نه یو چې وکړو کوي خواري وکړو کاش چې ځوانان وای کاش چې دا ستکړه وای ولا کو څه درې دلې وای نو خو اس مجبور یو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دهیل من ولایت ناوی ورسول کمی اړیکنی ولیدا نما دغه یو مشکل وو چې عمومي د ټول هلمند انتخابات روپین د کول سي د پارلماني انتخابات ده تقریبا یو نیم کال اتراس چې ولې نو کول کیږي تاسو هم دا غوښتل او ارزو ده چې موږ اختر مسلمانو پر ورسوي مننه کوسته.
اولیا السلام علیکم زره روزګام ولایت گزار د ولسوالۍ سیسر خبره کوم. وروره دغه مزدار د طالبان او د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی و دی خاطر نه پریزیدنت د کندهار څو ټول تیری ته نه پریزیدنت دغه لار بند ده. موږ د حکومت ته مسولین صدا غوښتنې لرو چې دغه لار دې ځکه مزدام پر دې وروره د خلکو شی نه سپ دې د ولسوالۍ د بیا لاس بند ده. تیری سوا خاطر مشور ودان چې ګرد مسلام الله دې لار بند کړی ده. د اشرف غنی صاحب ته موږ د غوښتنې لرو چې دغه لار و موږ وروره پته وای چې راځي کې یا طالبان سره خبرې ته ورسیږي. دا وسب د ماشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی ده. سلام علیکم.
مو غوښتنه د مکاتب په برابر ده په هلمند کې چې ان لا غیټمونه وخت سی بت نوې کاټ شروع کړي. نو مو د مکاتب اوس دا غوښتنه ده د مسلمانانو څخه چې باید دا د کوونکی یعنی تبا ور وکړي چې په وسیم کې نیمه لپاره ستنه لپاره ته هم ده سیده دي. نو دا په سین کې به خګي یز منظم کاتب او مشرات دا هله د چې باید د شاګردان شل شلانی یا دیش دیش دانی په سین کو سره وویش زما په فکر سره. نو بیا به دا وبا کورنا څخه به مجبور یې ځکه چې په وسیم کې تقریبا ستنه لپاره وجود ولري بنا نه بیا پدغه کې بیا نه باید نه وای کې چې یو شخص کورونا نیولې ته باندې ټول به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري ځکه چې یو نه پاره یو کور ته انګار کې سبا ور وکړ څل ګورونه نه زر کورونه په تخته کې نو موږ د مکاتبو د مسلمانانو ته دا هله ورزو ده چې په وسیم کې اتیا بیا نه پاره یې دې باندې شل نه پاره ته واړی یعنی بچ پاتلا سره مرات خې دا خو موږ لپاره هم څه ده یو ادوان لپاره هم څه ده بیا د مل د کورونا څخه خپل ځان ژغوره دی. بس دا مو پیغام او لمه یې مو پیغام مسجد کسان واوري او سلام په احترام.
الو سلام علیکم. زه مولوی عبد العزيز خاکریزی ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو کارکون کوم پیغام رسوم او ورسته تر سلامه. دا پیغام چې موږ د دالی بند د تعلی کاسه اوس وخت د دغه ندی د کشتو دی دی د اوس راته وتړل دی. نه دا کار کې کومه کې کار پر وکی چې مسلمانانو ته به پیدا سي. والسلام.
ضرور آزاد ایدمن ولایت خبره کوم مشر احمد حیدری د جرشتو د تعالی څخه ورور سلام ته پلان ګرته کې پر مخ باندې دغه دې ورځ کې چې رنگونه او چزوريات مې نه کار نه کوي په هیڅ سره کم کار نه کوي. دا ځواني خو کې راته وکړه سره برابر کیند ته به کار کې سامه کې وروره مننه دغه پیغام دې وروره نو ته خدمت به خدمت وکړای.
السلام علیکم. زه رفیعه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه یم. هله لرمه چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. ولما خوري چرواکه صحیح لرم زما غږ تر خپل ولر
ټول چارواکو ور سره.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت په نورستان کې معلم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد موږ د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. موږ خو غریب خلک یو او زمونږ معاش هم دومره نه دی چې بچې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هرې لارې وي مونږ ته حواله شي. ډېره مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روجانه د غلا چې کوم ده د میدان ښار پورې سړی ځي، ډېره سخته خرابه ده. کله مینونه الوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي، او چې کوم دی دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي، او مقصد دا لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام با احترام.
مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې وي. موږ هم دادی د خبرونې لالارې خبره کړه. هیله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د هواري برخې ته یې پاملرنه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. مننه کوم او ستاسو څخه مننه. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چپیم پسرا په باخت ریګم کلبات کلبرانشی کلور کې اوس وزګم خوززم په مخزما کوترګ مور کې غم چترنګ په جان ورشم یو رنگین د ګډه تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم دړېګم چت مستو میں فل کے بساتی اب جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چې د علم په جهان کې دو خیارو پاک کې نم هم وی پورې خندا کړم هم پزان پورې خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې راغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خود زما 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 تن روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چه پلارا کس راغل کتیا روی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیا رونا نا یری پیمان پا گنا نیم خوب نا غاور کیگم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پسارا پر باختری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زمپ مخزما کودری گم اور کی گم چد رنگ پا جانور شم یو رنگین دا بڑے تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے بین شم شم گڑی گم چد مستوب میں پل کے پسا کے یو پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخمو